په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نحساته خبرونو په دې اخیرنۍ خبري غړی کې زه هارون بادشاہ سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له پامیر ساحل څخه اورو.
د جمعیت علماء اسلام سین مشر وای د قبایلی سیمو آئینی حیثیت پاړه د ټول پښتنه وشي. د خیبر پښتونخوا گورنر وای د صوبې هغه برخو چک پوسټونه به پولیسو تسپاري چې پکې امنیتی حالت ښه شوی دی. په پاریس کې د پولیسو چاپې پای ته رسیدلې. بشپړ خبرونه د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره د په هغو سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وشي. نوموړي نن په پیښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دی د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي.
اول نمبر اهم ترین مسئلہ دا قبائل دا بحال کون مسئلہ کہ فوری با عزت واپس او دا بحالی نہ پس بیا پخپل کے ریفرنڈم پکار دے تے خود دے نال ټول نہ بس پس پکاری اس دا سخت واقعہ.
مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو باسونو لپاره د کډوالو بحالۍ موضوع لپامه غورځول شوې ده. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغو برخو کې به امنیتي پوستي یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه 13 ورځې د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وشوه. په بیان کې البته دا نه دی ویل شوی چې کله او د کومو سیمو امنیتي پوستې به له پوځ یا نورو امنیتي ځواکونو څخه پولیسو ته سپارل کیږي. د بشري حقوقو څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات وکړي. د ادارې 13 ورځې په یو رپورټ کې ویلي تیر کال په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته پولیسو په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوروي. رپورټ وایي په هغه هیواد کې پولیس نه یوازې پر کډوالو تشدد کوي بلکې د هغوی کورونه هم ړنګوي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان وایي همدا لامل دی چې افغان کډوال یا خو خپلو جنگ ځپلو سیمو ته ستانه شوي او یا هم په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. رپورټ وایي د پولیسو ځورونې له کبله د افغان کډوالو کاروبار او د هغوی د تعلیم عمل له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د پاکستان حکومت لا دی رپورٹ پاڑا سندی ویلی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د ننګرهار والی سلیم کندوزی وای د ننګرهار پونتون وو وښنیول شي بز د کون کې لدایش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نو موړي بیگانه وخت په جلال آباد کې خبري اعلان ټول پر جندو سربې ریل نیول شي بز د کون کو ځنینو رسناد هم تر لاسه کړی دي.
د دې سره یو سلسله معلومات یو سلسله بیرغونه او هم دغه سره دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنه وي. کله چې موږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې موږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي. دا غي باره کې هم اقدام کیږي.
هلته د ملي امنیت ریاست په ګډون د ننګرهار چارواکي وایي د نیول شویو زده کوونکو له خونو داسې کاغذونه هم ترلاسه شوي چې ورباندې د حکومت ضد نارې لیکل شوي. چارواکي زیاتوي د محصلینو شاوخوا لس ورځې مخکې په یوه مظاهره کې یادې جنډې او کاغذونه کارولي ول. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وظیفه ښه والی بریالی شي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره نن د هلمند ولایت د امنیتي او ملکي چارواکو سره د لیدنې پر مهال وکړه. بیان وایي ولسمشر د هلمند امنیتي حالت ښه کولو لپاره امنیتي ځواکونو ته امکانات او تجهیزات برابر کړی دي. په دې وروستیو کې د هغه ولایت یو شمېر سیمو کې د وسلوالو او افغان پوځ ترمنځ نښتې شوې دي. د فرانسې ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ وسلوالو بریدونو په تړاو نن د پاریس په شمال کې پر یوه کور چاپې وهلې دي. سهار وختي د عملیاتو پیلېدو پر وخت په سندینی سیمه کې چاودنې او ډزې واورېدل شوې. د پاریس څارنوال فرانسوا مولینز لږه شېبه مخکې د پیښې له ځای سره خبریالانو ته ویل د چاپو پر وخت یې یو مشکوک کس نیولی او یوې ښځې ځانمرګي چاودنه وکړه. په پیښه کې 15 پولیسان ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي په دې شپږ ساعته عملیاتو کې له 5 نیولې تر 8 مشکوک پورې کسانو پورې نیول شوي دي. سرچینې وایي د چاپو مقصد د 28 کلن بلجمي وګړي عبدالحمید اباود په نښه کول ول چې په پاریس کې د تېرې اونۍ منظمو بریدونو پلان جوړونکي ګڼل کیږي چې پکې 129 کسان وژل شوي او له 350 زیات ژوبل شوي ول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بریدونو پړه منلې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شام بحران په ختمولو کې د روسیې رول ستاینه کړې او وایي د غواړي چې مسکو خپل توجه د شامي رژیم ملاتړ پر ځای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد مبارزې ته واړوي. نن د فلیپین په پلازمینه منیلا کې د خبري غونډې پر مهال اوباما وویل اوس هم د شامي ولسمشر بشار الاسد برخلیک په اړه له روسیې سره اختلافات لري خو روسیې د ویانا په خبرو کې په شام کې د سیاسي انتقال هڅو په موخه د تعمیري ملګري رول ترسره کړی دی. د ویل په شام کې د لومړۍ پوځي مداخلې پر مهال روسانو د ولسمشر اسد ملاتړ ته زیاته توجه ورکوله. کوله. اوباما ویل دوی دا لیدل غواړي چې ولسمشر پوتین په حقیقت کې خپل او د خپل پوځ توجه اصلي ګواښ یعنی د اسلامي دولت ډلې ته واړوي. نوموړي زیاته کړه چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د فرانسې بریدونو زیاتولو اقدام هرکلی کوي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو مخنیوي لپاره د بیلابیلو ادارو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. ولسمشر په نننۍ لاسلیک کړي فرمان کې امر کړی چې د لوی څارنوال دفتر، مرکزی بانک او سیمه ایز چارواکي دې په مشکوکو ترهګرو فعالیتونو کې د ککړو کسانو یا سازمانونو په اړه هر ډول معلومات دې نوي کمیشن ته وسپاري. دا اقدام تر هغې وروسته شوی چې روسیې پخلی وکړ چې تېره میاشت په مصر کې مسافر وړونکې الوتکه د بمي چاودنې په نتیجه کې پرېوتې وه چې پکې ټول سپاره 234 کسان وژل شوي ول. پوتین د هیواد استخباراتي ادارې ته امر کړی چې د پیښې ذمهوار کسان دې ونیسي. پوتین همداراز ژمنه کړې چې په شام کې به خپل هوایي بریدونه زیاتوي چې د هغه په وینا جنایتکاران پوه شي چې له بدله نشي خلاصې. د اسلامي دولت ډلې د روسیې الوتکې غورځولو ذمهواري منلې وه. یوه سار ډله وایي په تېرو درو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر پیاوړي مرکز رقه په بمباریو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي دي. د شام بشري حقونو سار برطانیه میشتې ډلې نن وویل د روانې میاشتې له 15 تر پرونه په شویو هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې لسګونه وسلوال ژوبل شوي. هم دی دا اداره وایي د اسلامي دولت ډلې لوړپوړو غړو او د هغوی کورنیو د رقه پرېښودل پیل کړي او په شمالي عراق کې بل پیاوړي مرکز موسل ته ځي. تېره اونۍ په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته فرانسې په شام کې هوایي بریدونه زیات کړي. روسیې هم تېره ورځ پر رقه لری واټن ویشتونکي کروز توغندي توغولي دي. دا د دې مهال خبرونه احمد الله د کرنسي او اسارو لبای او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 107 روپۍ 80 پیسې او 107 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 107 پیسې او 1 روپۍ 13 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باید پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق نن په پیښور کې د قبایلو یوې جرګې ته په وینا کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو لپاره په قبایلي سیمو کې د ټول پښتنې یا ریفرندم غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ د اپیکس کمیټې په پرونی غونډه کې پریکړه شوې چې په هغه صوبه کې د جوړو امنیتي پوستو واک په د صوبې پولیسو ته ورکول کېږي. د دفاعي چارو یو پوه دغه اقدام پر ځای بولي، خو وایي چې پولیس باید دغه کار لپاره تیاری ونیسي. د بشری حقونو څار نړیوال سازمان لخوا په خپور شوي رپورټ کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د هغه هیواد د امنیتي ادارو یا ځواکونو لخوا د ځورول کېدو خبره شوې ده. په پیښور کې میشتو افغان کډوال وایي پولیس ترې پیسې غواړي او بې ځایه تنګوي.
حکومت دخوانه داسې پالیسی نه ده دغه شوې چې په هغې کې د افغانان وځورولی شي، خو دا د پولیسو د جب ډکولو لپاره دغه افغانان ځوروي.
او د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د امریکا په سفر تللی چې لږه موده وړاندې د هغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکا دوره کړې وه. د چارو یو شنونکي وایي پوځ غواړي چې د هند او افغانستان په اړه د پاکستان د ولسي حکومت پالیسۍ بې ارزښته وښيي.
د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او چې کوم دغه مقتدره قوت دی، د هغې کوشش دا چې دا پالیسۍ دې واپس واخلي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو نن په پیښور کې د قبایلو یوې جرګې ته د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق په خپله وینا کې وویل چې حکومت باید تر هر څه د مخه بې کوره کړل شوي قبایل بیرته خپلو کورونو ته واستوي، د هغوی د آبادکارۍ چارې پیل کړي او تر هغې وروسته بیا په قبایلي سیمو کې د دغه سیمو یا د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو په موخه ټول پښتنه یا ریفرنډم وکړي. له پیښوره غلام غوث رپورټ لري.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې مولانا سمیع الحق وویل چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستلی شي او قبایلی بې کوره شوي خلک دې خپلو سیمو کې پځای کړی شي او د هغې وروستو د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه دې په قبایلی سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړی شي. د مولانا سمیع الحق د دې سرګرنونو نه وړاندې چې په وزیرستان ملک شاهنواز خان او ځینې نورو قبایلي مشرانو د اف سی آر په ضد او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په لړ کې بیلابیل نظرونه سپه دا ډول مخې ته راغلل. خو مولانا سمیع الحق په خپل وینا کې په بندوبستی سیمو کې په عدالتي نظام هم نیوکې وکړې او د ماډل ایان علي کیس ته په اشاره او په بمی چاودنو او ترګرۍ کې د ککړ کسانو د نه سزا کولو په اړه د غونډې ته په خپل وینا کې وایي:
بخشونه دغه ورسره جالو کله مشرتا حکومت یو ماډل دا دیو نیم لک په پولی باز او میک اپ کې بیان دی او ټول سنگار سره په ناز نه خوښه بیا وځي مو چې تاسو زما سره پولی تاسو آرمی پبلک سکول حاجی شو کته نو تاسو شرم ټول او دې لیکاو تاسو دې مجرمان ته سزا ورکړي را پیدا کړي بے نقاب مونږ وایو اصل ملزم تاسو ولې بے نقاب نه
د مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلی جرګې په پېښور کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی خو د دغې جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستلی شي او بې کوره شوي خلک دې واپس خپلو سیمو ته واستولی شي او د هغې وروستو دي د قبایلي سیمو د مستقبل لاینی حیثیت په اړه په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا همداراز د قبایلي سیمو د امنیتي وضعیت جاج واغسل شو. په دغه اړه خبرې وشوې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په خیبر پښتونخوا کې د جوړو شویو امنیتي پوستو چارې به د صوبې د پولیس په لاس کې ورکول کیږي. زلان یوسفزی رپورټ لري.
د گورنر خیبر پختونخوا په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې د درې سلويختمې غونډې وروسته د جاري شوې اعلامیه تر مخه په دې غونډه کې فیصله شوې ده چې د خیبر پختونخوا په کومو سیمو کې د امن او مان وضع ښه شوې ده، هلته به امنیتي چک پوسټونه پولیس ته حواله کول شي. دفاعي کارپو بریګډیر صاد وایي چې پولیس په چک پوسټونو باندې له فوجا ښه دنده ترسره کول شي.
ٹرین ندی دا علاقے ندی باز باندھے کم خلق حفاظیت لری آگاہی طرح نہ واقف ہے مجھے سر خلق زیاد پہلے راگل و سر زیاد ہوئی نہ پہلے منتقی ہوئی نہ پہلے علاقے ہوئی نو اوکارم داغی دے سر بزما پر خیال باندھے قابلیت نام کی پولیس را پیدا کی نو دا
بل دفاعی کارپو بریگیڈیر اسد منیر وایی چې د خیبر پختونخوا پولیس د هر ډول حالاتو د مخې کولو صلاحیت لري، خو د روزنې او اسانتیاو د کمی سره مخ دي او دا چې پولیس ته د چک پوسټونو اختیار ورکول به ډیر وخت واخلي.
آغ شانتی نہ ہتھیار شتا نہ آغ شانتی دے رہی ٹریننگ کی چی دے دہشت گرد مقابلہ ہو کی نما خیل لے چاہ بارڈر سر نزدو خوبا بیم فوج ساتھی د اپیکس کمیټې
په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت په اړه خبرو اترو او د بې کوره شوي خلکو د واپسې تیزولو د فیصلې ترڅنګ په خیبر پختونخوا او فاټا کې د لوډ سپیکر د غلط استعمال او د هونډې د غیر قانوني کاروبار د مخ نیولو لپاره د ټینګ ګامونو پورته کولو فیصلې هم شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو رپورټ وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د تیر کال تر حمله وروسته په پاکستان کې میست افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د رپورټ تر مخه نه یوازې دا چې د افغان کډوالو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې کیږي، بلکې کورونه یې هم ړنګول کیږي. د بشری حقوقو سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د بنیادي انساني حقوقو احترام وکړي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د نهي پورس د بشري حقوقو نړیوال سازمان لخوا جاری شوی پاکستان کې افغان کډوالو حالت په اړه یو نوی رپورت کې ویل شوی دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پاکستان کې افغان کډوالو خلاف د پولیسو لخوا کاروایان زیات شوی دي او د کاروایانو له امله یو شمېر افغان کډوال د جنگ نه متاثر خپل علاقو ته واپس شوی دي او په اروپا کې د ممکنه پناه حاصلولو په هڅه کې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ډایریکټر فیلم کلاین وای په کار چې د پاکستان حکومت په پولیسو فشار راولي چې افغان کډوالو په سي ظلم اون کې ونیسي. فیلم کلاین وای چې دا د پاکستان حکومت ذمہواری ده چې ترهګرۍ مخنیوي خلاف قانوني کاروایي وکړي. خو د پولیسو لخوا افغان کډوالو خلاف انتقامي کاروایان نه قانوني دي او نه ترهګرۍ مخنیوي لپاره موثر دي. دا رپورت وای چې د پولیسو زیاتې له وجې د افغان کډوالو تګ راتګ هم محدود شوی دی او همدې له امله افغان کډوالو ته د تعلیم او روزګار لپاره مشکلات دي. رپورت لیکي چې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزیر عبدالقادر بلوچ د لوس په وجود افغان کډوالو خلاف کاروایان کیږي او نه صرف په جسمانی تشدد کیږي بلکې دغه کورونه هم ړنګول کیږي. رپورت په وینا چې پاکستان حکومت دی د خبرې یقیني جوړ کړی چې ټول قانون نافذ کوونکې ادارې او سرکاري افسران د افغان کډوالو د بشري حقوقو د مقامي او نړیوال قانون تر لاندې احترام وکړي. افغان کډوالو سره د پولیسو لخوا زیاتې په اړه پیښور کې اوسیدونکو یو افغان کډوال شاکر الله سباون وای چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه مخکې هم افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کېده.
افغانان دلته په قسمه قسم نمونه باندې زورول شوي دي. که هغه د مریضان راولي د افغانستان نه پاسپورټونه هم ورسره وي د سپیشل برانچ په بهانه باندې په یو بهانه بله بهانه باندې پولیس ځان ته یو لاره جوړول غواړي او په هغې باندې پیسې اخیستل غواړي. د حکومت د خوانه کومه داسې پالیسي نه ده دغه شوې چې په هغې کې د افغانان وځورولی شي، خو دا د پولیسو ځان ته یو رژیم ډکولو لپاره دغه افغانان ځوروي.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د افغان کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي کیسر خان افریدي مشال ریډیو ته وویل چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس په وړومبۍ درې میاشتو کې افغان کډوالو خلاف د کاروایانو صورتحال د تشویش وړ شوی و، خو بیا سیار د مختلفو غونډو د لارې پاکستان حکومت سره په دې مسله خبرې اترې وکړي او بیا پاکستان حکومت دا باور ورکړو چې غیر قانوني گرفتاریانې بنه کیږي.
هیومن رائټ واچ چې کوم رپورت دی دغه چې څومره ریکمنډیشنز دي هغه سره مونږ ایګری کوو او دا ریکمنډیشنز الریډي مونږ امپلیمنٹ کړی دي په پاکستان کې او ګورنمنٹ آف پاکستان دې خلاف ډېرې کاروایانې کړي دي او د دې نوټس یې اخیستی دی. دسمبر نه پس چې کوم واقع شوی وو هغه ډېر زیات تشویشناک وو، خو اوس چې کوم دی حالات نارمل تر راغلي.
د فکر د په اوه دېرش پاڼو مشتمل د هیومن رائټس واچ په دې رپورټ کې 500 هغه افغان کډوال سره مرکې شوي دي څوک چې د مودې راسې پاکستان کې اوسېده او اوس افغانستان ته واپس شوي دي او اوه څلوېښت مرکې پاکستان کې اوسېدونکي کډوالو نه شوي دي.
رابعه اکرم خان و د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د امریکا په سفر دی چې یوه میاشت مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم واشنگتن ته ورغلی و. څېړونکي په دومره لنډ موده کې د یادو دواړو مشرانو امریکا ته سفرونه د هغه هیواد پر ولسي حکومت د پوځ بې باوري ښیي. د پاکستان پوځ مشر پرون او نن له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د امنیتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکې د سفر په مهال د امریکې د دفاع وزیر اشټن کارټر سره د سیمې د امنیت او ترهګرۍ ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ لخوا پرون خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکې دفاع وزیر وویل چې د پاکستان سره د اړیکو احترام کوي او دا تعلقات د کوم بل هیواد سره د اړیکو په تناظر کې نه ټاکل کیږي. د پاکستانی پوځ د اما اړیکو څانګې ISPR په دې خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف د امریکې دفاع وزیر اشټن کارټر ته وویل چې له پاکستانه بعد د ترهګرۍ جړلې د قومي اتفاق په مټ وباسي. پرون جنرال راحیل شریف د امریکې د جاسوسي ادارې CIA د مشر جان برینن سره هم لیدلی وو او د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR پرونی خبر پاڼې تر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یې ورسره خبرې کړې وې. جنرال راحیل شریف د امریکې د ګډو ځواکونو قمندان جوزف ډنفرډ او نورو امریکایي پوځي قمندانانو سره هم لیده کاته کړې دي. امریکې ته د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سفر واشنگتن ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر یوه میاشت وروسته ترسره کیږي. د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي په دومره لنډه موده کې د دوو پاکستانی مهمو مشرانو سفرونو مانا دا ده چې پوز پولیسی حکومت باور نه لري.
د هند په حواله باندې د هغې چې کوم پالیسي ده هغه بالکل په خپل ځای باندې پوز یو قسم خراب شوه. افغانستان په حواله باندې میاسه خاص پالیسي نه لرلو خو عمومي توګه باندې سوچ خو بد سوچ نو خو د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او چې کوم دغه مقتدره قوت دی د هغې کوشش دا ورته دی نه بالکل دا
نو موړې زیاتی چې د پاکستان پوز غواړي د افغانستان او هند اړوند بهرنۍ پالیسی په خپل کنټرول کې ولري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د کورنیو چارو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټې په هغه هیواد کې د شناختي کارډونو جوړولو ادارې نادرا ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د جعلي شناختي کارډونو جوړولو د کار مخه ونیسي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د نهې پورز اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د داخله چارو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه کې غړو وی چې په فاټا کې د نادرا چارواکي د افغان کډوالو پیسې اخلي او شناختي کارډونه ورته ورکوي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي شیر اکبر خان وی چې د لړکی دوی تیر اونۍ د نادرا سیکرټري راغوښته وو او تپوسې ته کړې وو چې ولې نادرا جالي شناختي کارډونه ورکوي.
سړی د پاکستان شریعت دلري سولاشپ ورکه تاسو شناختی کارډ ورکوي.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی چې د دې کار د نادرا چارواکي ذمہوار دي.
یو غیر ملکی لا بغیر د قانوني طریقې نه خپل شناختی کارډ ورکول دا یو سنگین جرم دی. او دې کې دا 440 420 468 471 لاندې سنگین جرم دی چې دې کې وو کالو را سي سزاګانې دي پار یو جرم کې. او بل اړخ ته شناختی کارډونه چې غلط خلکو ته په غلطه طریقه ورکړی شي نو د دې استعمال واقع چې په ترهګرۍ کې یا داسې واقعاتو کې هم کېدی شي. موږ اکثر ګورو چې دا غوا برې تاوان یا داسې جرمونو کې هم چې دی د استعمال کېږي. نو چې څوک دا شناختي کارډونه ورکوي او هغه ته د دې خبرو علمي هغه سره په هغه جرم کې مغسې شامل دی کم جرمونه چې بیا دغه خلک کوي.
د یادونې وړ ده چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وخت په وخت رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې جعلي شناختي کارډونو ورکولو کې ککړ د نادرا د ځینو افسرانو او نورې عملې پر ضد وی کاروایی کړی دا. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د باړې سیمې لپاره پر یوې ځانګړې پرمختیايي منصوبې یا پروژې کار کوي. هغلته ستانه شوي کډوال شکایت لري چې حکومت په خپلو وعدو عمل نه کوي. له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له باړې څخه بې کوټ شوي زرګونه کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي خو دوی وایي چې د ژمنو باوجود ورته حکومت ښوونځي روغتونونه او کورونه نه دي جوړ کړي. فرهاد شینوار له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی باړې ته یو اوږده موده پس په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې شوي دي خو دغه کورنۍ وایي چې سیمه یې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت سخته ځپل شوې ده او هغه مرستې ورسره ونه شوې چې د کومو ورسره حکومت وعدې کړې وي. په دې هکله د باړې اکاخېلو یو مشر ګلمیرا نپریدی مشال ریډیو ته وایي
همو سره ډېرې عهدې شوي وي په هغو کې په سلو کې په 100% عمل شوی دی خو بوکایا عهدو باندې عمل نه دی شوی. کورونه یې ویران شوي دي، سکولونه یې ویران شوي دي، سپتالونه یې ویران شوي دي، سړک یې ویران شوي دي، پلونه یې ورزیدلي دي، ټوویلونه یې شارپسنو ختم کړي دي، ډاکړې دي، ټرانسفارمر یې ته وړي دي، د بجلی ستنې یې کټ کړي دي. نمو دا غوړو چې مهرباني دې وشي چې د باړې په ډیویژن کې چې کوم کومونه پراته دي نو د دغو د کوم شګون نه چې تا وخوول د دغو ټولو ضرورت دی او حکومت یې په باندې غور وکړو او دا پنځه روسي نو دا د باړې ډیویژن لا ورکوي.
او د باړې مینار ګل پرې دی وایي چې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې ته راغلی دی خو دلته ورته څه اسانتیاوي ور نه کړی شوې.
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وادېر ته کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي، ټویلونه به بیا باد شي، نیر به راشي، بجلی به حل شي، یو شیم ونشو ما غسه پرتی لک سنگ وو نو کډم دغه وجنه کړی و چې یو طرف نار باندې لشکری اسلام وو بل طرف نه طالبان وو بل طرف نه د حکومت مزایلی وو او ماټر به خطا شو د پتن لګی د چاپ کور به پروز د ډیر مشکلاتو نو د ډیر خورې نه وتلو اوس واپس کړی دغه باز ما غسه لک پټوګه پرتی چا ته سہولت نه ملو شو یو قسم
د باړې د خلکو دستون زو په حق لمو چکلا د باړې مرستيال پولیټیکل ایجنټ عارف سره رابطه وشو نو دوی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالې لپاره یو خصوصي پرمختیایي پیکیج منزور کړی دی او دلته یې د بیا بحالې په کارونو باندې لاس پورې کړی دی خو په دې به لږه موده لګي د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم د وینا تر مخې تر اوسه باړې ته د کاخیلو شلوبر ملک دین خیل کمبرخیل او کمرخیلو زیاتره رجستر شوي کورنۍ ستنې شوي دي او په دوی کې یې اکثره کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر خواوشه 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکړې ده او د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې هم پیل کړې ده یاد دی وی چې باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او اوس پکې حکومتي واکمني بحال ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
لږ مود وړاندې اوریدونکو په سوات کې زلزلې ډیر کورونه وران کړي وو چې تر ټولو زیات نقصان یې د مټي سیمې خلکو ته رسولې و پرون د مټي اوسیدونکو د یو پرېس کانفرنس لارې پر حکومت نیوکې وکړې چې له دوی سره یې د دوی د ورانو شویو کورونو د بیا جوړولو په چارو کې اعلان کړې مرستې ونه کړې دوی د خیبر پختونخوا تحریک انصاف پر حکمران ګوند تور ولګاوه چې مالی مرستې یوازې د خپل ګوند غړو ته ورکړي چارواکو منلې چې د پیسو په ویش کې درغلي شوې ده او وایي کوشش به کوي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي نیاز احمد خان له سوات څخه رپورټ
سوات پریس کلب کې د تحصیل قبل یو شمیر کلو ګام سیر چمن لالی انړه ډیری او لابټ اوسیدونکو خبري غونډه کې په صوبای حکومت تورونه الګول چې دغه سیمو کې د زلزلې له وجې تباشي کورونو اوسیدونکو ته حکومت امداد نه دی ورکړی په دا اړه د دوی یو مشر محمد کمال اویل
دا دیو په سروې کې ومغستی و د دیو کورونه تبادی نن یوم تماشه کول شي دیو ته وی چې تاسو ته تسلی ساتي پټواری ورته وی تاسو کار به په هر صورت کیږي کله چې منګله لیست راغو منګه جایزه واغستا نو کم غیر کسان چې چا د چرګ اگیوم نو ماته شي او غولای په یو یو کور کې پټواری سلور سلور او پنځه پنځه چې کونه کړی دي او دا کم چې متاثرین دا ناشتي د خدای غریبانان دیولې یو خاص یو نه راکړي
روستا پګړه د زلزلې متاثر خلکو د حکومت او پی ٹی آئی په ضد نارې هم الګولې
عمران خان مرداباد یا حکومت مرداباد
مظاهره کې شریک او یا کلن ګلداد وای
زما کور چول نه په وخت باران او غلې ورل قوم راغه موږ 70 پال نمبر پال نو دا راکو بیا چې په ځانو کې مله لرم زمونږ نوم پټواري شپ نه ولي کړي ما ته وی درخواست سره سلام پروت دی وستا کوټه ما لیکل سره ته پاګلې او نه ته خیمه مې لا شو ته که باران نه بیا قوم امداد کړل زمو جونبر جوړ شي چې زما په مال او او اګه کور کې ناسمه او غړې اثر تا او پټواري په پنځه شپې راالم او تحصیلدار سے لڑالم کا درخواست روسم پچیب کے موجود پڑتے جی پٹواری مانا ویسے پڑے بھائی سو
یو بل تن شاہ زمان وای چې د کوم خلکو زیانونه شوی دي هغوی امدادي ټیمونو ته یا حکومتي دفترو ته وزګار نول ځکه په سروې کې پاتې شوی دي
په چا نقصان نو شوی هغه خلک په دیو پسې شو په پټواري او په د نورو محکمې پسې شو هغه خپل کار کاوه د چا چې نقصان شوی هغه خپل نقصان بچکاو او خپل نور بچ بچکاو لوخه لرګي بچکاو کوټی دی ستنې وهالي هغه خلک په خپل کار باندې وو او دا کم چې وزګار خلک هغه په هغه پسې ورپسې شو خپل کار وکړو کم چې حقدار وغه پاتې کړو
د مټي زلزلې متاثر خلکو مرستو او ستونزو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي او امدادي کارونو مشر فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
چې څو کوم پاتې زغو ته تاسو باندې ریډیو په اواز باندې داوود ورکوم چې جمهوریت ته لاس تاسو اخته راته چې څو کوم نه شي هغه د خپل تحصیل کې خپل ممبرانو سره جوړش نیم کی او ګراشي مزوا د ګراشي څومره شي چې دې کله یو کس وکړي مارو منه پاتې دا د قوم په سره بری قوم بلګي
په سوات کې د مرستيال ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر له اړخه جاری کړې شوې معلوماتو تر مخه یو شمیر غیر مستحق خلکو د کورونو بیا ودانۍ لپاره د حکومت څخه 2,00,000 روپو چیکونه اغستی دي چې پکې تر دې دمه د 1500 تنانو څخه دغه چیکونه واپس اغستې شوې دي او د هغوی په ضد مقدمه درج کړې شوې دي او په دغه لړ کې یو پټواري هم د څوکۍ څخه لړ کړې شوې ده نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دوردن کو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې پامیر ساحل لاته د خبرونو لنډی زوروي.
جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره د په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وشي. نوموړي نن په پیښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې صلاح شول چې لومړی د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. په خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغو برخو کې به امنیتی پوستې یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتی حالت ښه شوی دی. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه 13 ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه. د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی حکومت 13 ورځ غږ وکړ چې د افغان کډوالو زورونو مخنیوي اقدامات دی وکړي. د پاکستان حکومت د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې د رپورت په اړه لاسنې دی ویلي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي د ننګرهار پونتون وویش نیول شوی زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بیګانه وخت په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل پر جنډو سربیره یې له نیول شوي زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن ویل امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وضع په ښه والي کې بریالي شي. د فرانسې ترهګرۍ ضد پولیسو د 13 اونۍ وسلوالو بریدونو په تړاو نن د پاریس په شمال کې پر یوه کور چاپې وهلي دي. سهار وختي د عملیاتو پیلېدو پر وخت په سندینی سیمه کې 14 یو ډزې واورېدل شوې. د پاریس سرنوال فرانسوا مولینز د پیښې له ځای سره خبریالانو ته ویل د چاپو پر وخت یې یو مشکوک کس وژلی او یوې ښځې ځانمرګې چاودنه وکړه. په پیښه کې 15 پولیسان ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي په دې شپږ ساعته عملیاتو کې لږ تر لږه 2 مشکوک کسان نیول شوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما نن د شام بحران په ختمولو کې د روسیې رول ستاینه وکړه او وی ویل چې دی غواړي چې مسکو خپله توجه د شامي رژیم ملاتړ پر ځای د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد مبارزې ته واړوي. او کرملین نن ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو مخنیوي په موخه د بیلابیلو ادارو ګډ کمیشن جوړ کړی دی.
اوس هم اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج ظهیر نه اورو.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ په تعلقاتو لیکلي. دغه لړکې د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د بد مرغه د اول ورځې نه پاکستان او هند د دوه ښه ګاونډیانو په زیر د یو بل روایتي حریفان جوړ شوي دي او د وروستیو کې دغه دښمنۍ لوبې هم رانغښتې دي. او یو طرف ته هندوستان د کرکټ ټیم پاکستان ته رالیږلو نه انکار کړی دی، نو بل طرف ته د پاکستان داخله وزیر هم وایي چې د پاکستان ډله هندوستان ته لیګلو مخالفت پکوي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې لډیر مدیره هسي داسې کیږي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه راوبللې شي خو د غړو د غیر حاضرۍ په وجه باندې په 15 منټه کې ختم شي. د ادارې په وینا چې په یو غونډه باندې په لکونو روپۍ خرچ راځي او دا پیسې د ولس له جیبونو وستل کیږي. اوس چې د اسمبلی ممبران په غونډه کې ګډون نه کوي نو داسې خو یو شمېر د ولسي خیر خیګړې بلونه په ځای پراته دي او نه منظوري گی چیل قبل یہ پدوان اڑخا دولت تاوان کی گی. یو طرف تے پیسے خرچ کی گی اور بل طرف تے قانون سازی نہ کی گی. ادھر یہ سے طوی پداسی صورتحال کی دا اسمبلی دا سپیکر خصوصی ذمہ واری جوڑے گی چی حق دا اسمبلی دا وقار خیال وساتی اور دا پوزیشن ڈلو سرا سرا حکومتی غلو لہم پکار دی چی پغنڈو کی خپل حاضری باوری کڑی اور لا اسمبلی دا غنڈو نہ ہسی گپ نہ جوڑے وی زکہ چی پارلیمان یو مقدس زائد ہے. دل تا کام دا مستقبل فیصلے کی گی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکنامیک ټایمز مجلې لیکلي چې که څه هم پاکستان له امریکا مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي خو بیا هم د نړیوالو له غوښتنو سره سم د وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. بلخوا فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې په تیر 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې ترهګر بریدونو تر 80% زیات خلک وژلي دي. د لیکنو تفصیل له منور شاور.
دی اکنامک مجله د وډرو ویلسن نړیوال سیړنیز مرکز د کارپوها مایکل کوګل مین د خلیلی کې چې پاکستان د امریکا نه په لوی شمیر کې مالی او پوځي مرستې اخلي خو د هغو وسلوالو ډلو خلاف په کاروایي کولو کې ناکامه ده چې د امریکا، افغانستان او هند خلاف فعالیتونه کوي. د کوګل مین دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر دی. مجله د کوګل مین لخوا لیکي امریکا فکر کوي چې د دوی مرستې به اخر پاکستان د امریکایي ګټو دفاع ته تیار کړي، خو د نوموړي په وینا داسې ممکنه نه ښکاري ځکه چې د پاکستان او امریکا ګټې د یو بل نه بالکل مختلفې دي. کوګل مین د مثال په توګه وایي چې حقانی نیټورک او لشکرې طیبه امریکا خطرناکې ترهګرې ډلې ګرځولي، خو داسې ښکاري چې دا ډلې پاکستان خپلې قیمتي اساسې ګڼي او پر خلاف یې ګامونه پورته کول نه غواړي. کوګل مین وایي دا هم ممکنه ده چې امریکا د پاکستان د اټمي پروګرام خورېدلو نه ویریږي او فکر کوي چې که دغه هیواد کمزوری کیږي نو ممکنه ده چې ترهګرې ډلې یې اټمي وسلو ته ورسیږي او دغه به د ټولې نړۍ لپاره لوی خطر وي. نو ځکه د جنرال راحیل شریف سره په خبرو کې به امریکایي چارواکي یو وار بیا د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایي غوښتنه وکړي او نوموړی به ورته ښه وکړي، خو نورې چارې به د پخوا په څیر دوام ولري. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی د امن او اقتصاد لپاره د نړیوال ادارې د یوې سیړنې په حواله لیکي چې په 2014 کال کې ترهګر بریدونو په ټوله نړۍ کې څه د پاسه 2500 کسان وجلي او په 2014 کال کې خواوشا 18000 کسان وجلي وو چې پکې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا شمېرې د نړۍ د 122 هیوادونو نه راغونډې کړې شوې چې پکې د نیمې نه زیاتې وجنې بوکو حرام او اسلامي دولت نومي وسلوالو ډلو کړي دي. یاد سیړنیز اداره لیکي چې د نړۍ تر ټولو ډیر ترهګر بریدونه په 15 هیوادونو لکه افغانستان، عراق، نایجیریا، پاکستان او شام کې رامنځته شوي، یعنی د 2014 کال د ټولو وجنو 80% یوازې په دې هیوادونو کې مخې ته راغلي دي. بیا په دې 15 هیوادونو کې هم عراق تر ټولو زیات متاثره شوی دی. دا راز په 2014 کال کې ترهګرۍ نړۍ ته د څه کم 350 ارب ډالرو مالی زیان هم اړولی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانسې په یو بېساري اقدام سره له خپلو اروپایي متحدینو څخه د پوځي او نورو مرستو غوښتنه کړې ده. د فرانسې حکومت د اروپایي ټولنې له ټولو 28 غړو هیوادونو څخه غوښتي چې د خپل هغه متحد سره مرسته او همکاري وکړي چې د یو تر وروستي برید قرباني شوی دی. دا غوښتنه پرون په بروسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د فرانسې د دفاع وزیر لخوا مطرح شوې ده. تفصیل فریبه ظاهر څخه.
د فرانسې حکومت دا غوښتنه په داسې یو عبارت مطرح کړی چې وړاندې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د همکارۍ په برخه کې نو کارول سوی. د فرانسې دفاع وزیر د سیشن بي پروس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې دغه متحدین کولای سي په سوریه یا عراق کې د فرانسې په عملیاتو کې برخه واخلي او یا د نورو عملیاتو لپاره د فرانسې ملاتړ او یا هم لار ورته برابر کړي. دغه فرانسوي مقام وایي د اروپایي ټولنې دفاع وزیرانو ټولو د ملاتړ ژمنه ورسره کړې ده. د یونان دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي چې د پاریس بریدونه د دغه بلاک لپاره نه هیریدونکي دي. هغه دا بریدونه په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 له بریدونو سره تشبیه کړه او ویل چې دا د اروپا لپاره د سپتمبر 11 نیټه ده. د اسلامي دولت ډلې په پاریس کې د تیرې اونۍ د بریدونو مسؤلیت منلی دی، خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي دا بریدونه د جګړې د اعلان په معنا دي. تر دې بریدونو وروسته فرانسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډېر کړي دي. د فرانسې پوځ وایي په وروستیو هوایي بریدونو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یوه قرارګاه او یو روزنیز کمپ ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نومبر په 18 نیټه د مدیترانې په ختیځو برخو کې خپلو سمندري ځواکونو ته فرمان ورکړی چې په دغو اوبو او هم هوایي برخو کې د فرانسې له سمندري ځواکونو سره خپل اقدامات همغږي کړي. د فرانسې ولسمشر دغه راز پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره هم په پاریس کې ولیدل او د امریکا په مشرۍ او روسیې په مشرۍ تلفونو د یو ځای کېدو غوښتنه ترې وکړه. کیری وایي د اسلامي دولت ډله د ځپلو په حال کې ده او په دې برخه کې د هڅو د لا ډېرېدو اړتیا یې څرګنده کړه، خو جان کیری خبرداری ورکړ چې د جګړو د ختمېدو لپاره له مسکو سره د هر ډول همکاري ډېرېدل دې ته اړتیا لري چې لومړی باید په سیاسي برخو کې د دوی ترمنځ پرمختګ وسي. او دا پروسه د په خبره د امریکا د غوښتنې سره بشپړېږي چې وایي د روسیې ولسمشر بشار الاسد دي له واکه لرې سي. په پاریس کې د جمعې د ماښام په بریدونو کې 129 تنه ووژل سوه او 350 نور ټپیان سوه. فرانسوي چارواکي وایي تر اوسه یې له 9 تنو وژل سوي برید کوونکو څخه د 50 تنو هویت پېژندلی دی. پر دې سربېره فرانسوي پولیس شک لري چې لږ تر لږه 4 تنو نورو د دغو بې نظمیو په رامنځته کولو کې له برید کوونکو سره همکاري کړې ده.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
رویټرز خبری ایجنسی په رپورټ کې لیکلي چې پاکستان له روپۍ ټولنې د استل کېدونکو خلکو د منلو هوکړه لیک ځنډولې ده. دا هوکړه لیک په 2009 کال کې لاسلیک شوی و. یو پاکستانی چارواکي ویلي چې د هوکړه لیک په عملي کېدو کې یو څه ستونزې وي. بوریوال کاکړ د رویټرز ایجنسی د رپورټ لنډیز اوروي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی به له اروپایي ټولنې د هغو کسانو استل کېده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیر کال کې هم 9000 کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوي وو. د دې چارواکي په وینا دا نه و معلومه چې په دې 9000 کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو استل شوي وو، خو دومره وه چې شمېر یې په زرګونه و. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړو. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان له لارې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت له معلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. رویټرز خبري اژانس لیکي چې په پاکستان کې له میشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه، خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نه سو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبه په ورځ وویل چې هغه الوتکې به جرمانه کوي چې له اروپا ایستل سوي کسان د پاکستان له اجازې پرته دې ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ ده، چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډیر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دي ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسي، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکا فرنٹ لائن نومي ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لوري ماشومان د ځانمرګیو او جاسوسانو په توګه د برتی کولو موضوع په یو دستاویزي فلم کې څرګندل ده. په دغه فلم کې دا پوښتنه راپورته کړل شوې چې دغه وسلوالې ډلې ولې ماشومان په خپلو لیکو ته ورجلبوي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو 19 کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخ ته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوې ده او ان هدف هم ورته په ګوته سوی او هغه د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځایي جنگسالار. د دې پوینا قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پوښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوهه چارو لتا فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاري او د حکومتي واکمنۍ نشټوالی د دې مهم لاملونه دي. د جارجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکي وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2009 کال راهیسې ماشومان د جګړې زو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنټ لاین وایي داسې کره شمېره نشته چې وښيي چې په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګېږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په مینځ کې داسې 1555 ماشومان ثبت کړي چې پکې څلور نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه شوي چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس د ننګرهار پونتون ځینې هغه زده کوونکي نیولي دي چې څو هفته مخکې د طالبانو او داعش په حق او د حکومت پر ضد مظاهره کړې وه. د چارواکو په خبره له نیول شو ویشتو کسانو سره په لیلیا یا هاسټل کې داسې مواد موندل شوي چې وسلوالو ډلو سره د دوی د تړاو ثابتوي. یاد دي چې په ننګرهار پونتون کې د محصلانو د سختدریزو فعالیتونو په اړه په دې وروستیو کې ځایي رسنیو رپورټونه خپاره کړي وو. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشن به په مازیګر په یو خبري ناشته کې وویل چې له هغه لاریون کوونکو څخه یو یشته نماسلین نیولی چې د نومبر په 8 نیټه د دولت پر ضد او د وسلوالو په ملاتړ لاریون وکړ او د نظام په خلاف شعارونه ورکول. نو موري وویل
په مشوره د مرکز په پانتون کې هغه اقدامات وشو، وویش کسان ماسلین ونیول شو. د دې سره یو سلسله معلومات، یو سلسله بیرغونه او هم دغه سر دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنه وي. مونږ به ان شاء الله کوشش کوو چې د روان ته ادامه ورکو ترڅو یو ډاډمن امنیت پننګرهار په پندون کې ولرو.
سلیم خان کندوزی د دې پښتنې په جواب کې چې لاریون کوونکو ماسلینو ته د پهنتون د یو شمېر استادانو ملاتړ هم حاصل دی، هغه ولی نه دی نیول شوی وویل
زمونږ تحقیقات روان دي. کله چې مونږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې مونږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي. دا غي باره کې هم اقدام کړي.
د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد په دغه خبري ناشته کې وویل چې په نیول شو محصلینو کې یوازې 2 تنه د ننګرهار ولایت سره تعلق لري.
په دغه وښتو محصلینو کې 25 د نور ولایتونو د لکه میدان ورداګ، لکه لوګر، لکه غزنی، لغمان، کندوز، بدخشان او 2 نفر د ننګرهار محصلین پکښه و چې د چړونو د پاره جنټ ملي ریاست دند په غاړه اخیستي چې دیو طاقت به په پوره توګه تر سره کړي.
د یادولو ده چې د همدې موضوع د سیړلو لپاره له مرکز څخه د افغان ولسمشر سلاکار قمر الدین شینواری په مشرۍ لسکسي زپلاوی ننګرهار ته رسیدلې چې لومړنۍ لیدنو وروسته به د پهنتون مسؤلینو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو استادو سره لیدنې ولري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په سلګونو پښتانه د تعمیراتي کارونو مزدوریانه کوي. د خبر پښتونخوا کبالي سیمو څخه دغلت ورغلي خوایي نه مزدوري خدا او نه هم ورسره د پولیس او ځای کاروباریانو رویه سمده. یاد دی چې لنډه موده مخکې حکومت په پنجاب کې د ځینو پښتنو دوکانونه او له اسلام آباد سره نږدې د کچا باده په نامه هغه سیمه ونړوله چې پښتنو کورونه پکې درلودل. دغه پښتانه وګړي وایي د حکومت دغه اقدام له وجې د دوی ځوانان بې کوره او بې تعلیمه شوي دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ لري.
په اسلام آباد کې کارکوونکي د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه راغلي مزدوران وایي چې کله دوی د مزدورۍ په انتظار وي نو د پولیس لخوا دوی تنګول کیږي او ورته ویل کیږي چې په مرکزونو کې مو درېږي. مشالې ډو سره په خبرو کې د مزدورانو وینا وه چې د نورو ښارونو په شان دوی د اسلام آباد د مختلفو سیکټرو په مرکزونو کې ودرېږي او همدلته نه دوی د مزدوریانې ملاویږي، خو له بده مرغه دوی اوس د پولیسو لخوا تنګول کیږي او په خپل پخواني ځایونو یې نه پرېږدي. د مردان اوسیدونکي عمران مشالې ډو ته وویل چې د 13 کالو راسې د اسلام آباد په F7 سیکټر کې مزدوري کوي، خو نن سبا بسره زیاتې روان دي. دوی چې هر ورځ وسره هم دا فکر وي چې مزدوري زر تر زر ترلاسه کړي او د پولیسو د خبرو نه بچ شي.
مزدوري حالات هم سګډ ورډ دي،
او بل دا خبره ده چې دا پولیس عالم راځي دا مزدوران تنگي فریدی مونډل تکي بس کله یو بانا کله بل بانا کله دفتر والا شکایت کله بینک والا کله سوک او بس دی وی چیرل تکي مکه نه او تاسو نو مسئله وی او دفتر والا د تکلیف وی بینک والا د تکلیف وی نو بس مونږ حکومت ته دا خواست کوو چې زمونږ سمرسته وکي او زمونږ سره امدادو کی لکه چې دلته کې بیا مونږ پولیس نه پازاوي او نور مودا نور خلک نه پازاوي.
د ملکن اوسیدونکو جان محمد وای چې یو خو مسوریانی کمی شوی دی او بل اوس د پولیسو مسئله را مخې ته شوې ده. دوی چې اوس پرور مسوران لپاره کار کول ګرانیږي.
خو به ډېر په تکلیف یو مزدوري ملاویږي نه کله څه پسې منډې وو کله څه پسې منډې وو کله خیراتونه راشي یو بل پرې وخو بس نه پوهېږو چې الله پاک فالم باندې رحمو کې خو ډېره بېروزګاري ده او پوهېږو نه چې دا به مخکې څه کېږي نو.
یو بل مزدور داوود چې د چارسدې اوسیدونکی دی وایي چې د حکومت لخوا مزدورانو ته د اسانتیاو ورکولو دعوې صرف بیانونو پورې دي او په عملي توګه حکومت هېڅ کار د مزدورانو لپاره نه کوي.
درې څلور کاله راځي دلته اسلام آباد کې مزدوري کوم او دلته غریب سړی چې کوم مزدوري دلته موږ ته ملاویږي هغه کې زمونږ گزاره ډېره ګرانه ده کې زمونږ د کورونو گزاره نه کېږي نو موږ د خپل حکومت زمونږ دا مطالبه رچې زمونږ لږ خیال دی کې زمونږ د مزدورو او موږ له لږ ریلیف راکړي.
کله چې مشال ریډیو د مزدورانو د مسلې په اړه د اسلام آباد پولیس چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره نیخ پنیخه.
د کوزه محمد جن سید شیرانو کلی پرایمری سکول چې 15 کال وړاندې طالب وسلوالو د بارودو په واسطه لوزولې و د ماشومانو لپاره حکومت خیمه ورکړې چې هغه هم وسلوالو سوزولې دي. دغه کلی د سکول ماشومان مجبور دي چې د سکول په غولي کې د شنه اسمان تر لاندې خپل زده کړې پر مخ یوسي. شانواز ترګزه رپورټ راکوي.
د دغه سکول لږو زیات اویا ماشومان بغیر له ټغره په یخ ځمکه د سفیدو د بوټو لاندې ناست وي او زده کړې کوي.
او بم پکې نشته چیلی او زیم راځي پکې درایا دا ټر دا کور نه راو.
یو ماشوم وای چې د هغوی د سکول څلور اړخیزه دیوالونه نشته او د سړک په غاړه د کرواندی په ځمکو کې راګیر سکول په احاطه کې په ډاګه ناست وي نو یریږي هم.
سبینا دویم کې کوټی نشته دی او بم نشته دی درایګان نشته دی د کور روډ منګا دی کیری کوداره باندې ورانه نشي.
او یو بل ماشوم د حکومت نه د سکول د بیا جوړونې غوښتنه وکړه.
ځوان اول چې وارانه مونږه کور ته برته لا شو ځي کنه کمره و ورانه کنه او سیلای می به کور ته.
او د سکول مشر استاد وای چې هغوی د دې سکول د حالت نه چارواکي خبر کړي دي. وړاندې په دې سکول کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیاتو ولې دا سات دغه شمیر تر اویا راټیټه شوې ده.
ګورنمنت یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسې لګي چې کورسې در کو ټاټ لګي یا چاک لګي د زمونږ بورډ وتا سوسلی دي چې ما په دې کم زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتم په مات شي. خو مون ته د اوسه پورې چا دا اپر نه کړی چې تاسو د پردا ششته یا نشته او نه را کړی دی. سیکرټریټ نه راواله اډوکیشن د پاټا پورې دا ټول پر لار دی ریږي ویني مونږ یې نه خو چې دا استادان داسې نستي تاسو دا کورسې زمونږ ولې دا مونږ په خپل په بوند باندې بوند لیدي کنه.
بلخو تعلیمي چارواکي محمود ایجنسی وای چې هغه دغه سکول د بیا جوړونې په اړه د پاټا سیکرټریټ تعلیمي څنګه ته ویلی هم دي خو لا هم ورل کومې پیسې نه دي منزور شوي. شانواز ترګزای مشان ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اردن کوم امریکایي خبريال ډینیل پرل په پاکستان کې کار کوونکی هغه ولنې خبريالو چې په 2002 کال کې وسلواله و تختاوه او ورسته بیا هو واجه په پیښور کې د امریکا کونسلګرای هم د نوموړي په یاد کې د نهي اسې شنبه پر ماخام د وګړو جوړ کړي و چې د موسیقي یو محفل هم پکې وشو. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
داروهاد امریکن خبریال ډینر پر پیاد کې جوړ شوی دغه سندریز ماخام کې د پښتو اولسي سندرغاړي احمد ګل استاد، موسیقار استاد نذیر ګل، امایون خان او د اردو ژبې سندرغاړي ندا فیض پرتا په خبر کې د امریکای کونسلګری او چارواکي هم پرباب او ګیتار سندرې وویلې. پیښور کې د امریکای کونسلګر مشر هاغلی ویلیام مارټن میلمنو ته په دغه دستوره کې درخه راغله نه پس وویل
here in Peshawar and this week's attacks in Beirut and Paris
da Peshawar army public school na wade pecha aw yow unewrande da Paris hamle mungtakhai che trakhagare aw sakh darizena sukhum bachnadi khubya zamuklaka akida da che insaniyat aw khawaliba hamesha jwandiwi raze che da yosu shebo da para chapkinu aw da trakhagare zapal khalak yaad kru mungta da hum pat دا چې موسیقي د ټولې نړۍ ژبه ده او دغه مونږ ته رورولي ملګرتیا او یووالی ښایي مونږ ته پته ده چې ډینیل پل یو بهادر خبریالو او هغه او نورو خبریالانو پل جون قربان کړو او مونږ ته د نړۍ رښتونی مخ وښودو
هی along with so many other journalists gave his life to bring us the truth
da consul gare danana da sandariz ma kham pel da nazir gul ustad da khuli musike na usho che bi arusto ahmad gul ustad pa tapo charbito da consulate tool cha perchal pasandoro rankro khobya da zwan sandargali humayun ulusi sandoro ta pa mehfil kinaz zwanan ghalipati nisho aw pagadagano aw atrunu ye da bandar nurhum khistaklo امان خان پیښور کې د دغه شان بندارونو په حق لا مشال ریډیو ته وویل
لدا سي ایونتس په پیښور کې ډیر ضرورت دی کم کې چې د موسیقي او د آرټس او د کلچر وده کیږي په دې کې مونږ د امن د محبت د بایچاري خبره کوو
د پښتو سندرغاړو سره سره د اردو ژبې سندرغاړې ندا فیض هم د کتیل شفای فیض احمد فیض او حبیب جالب غزلې په خوږ आवाज وړاندې کړي دا یادونه ده چې پیښور کې د امریکن کونسولیټ دننه دغه د پښتو موسیقي بندر پړم بیزل او شو چې د جون بیلابل اړخونو سره تعلق لرونکو خلکو پکې ګډون وکړو خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د خبرونه د پای شي بي دي د پامیر ساحل نه به لن خبرونه وره
د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره د په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرنډم وشي. نوموړي نن په پیښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال وویل دوی په جرګه کې صلاح شول چې لومړی دې د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغه برخو کې به امنیتی پوسټې یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتی حالت ښه شوی وي. د گورنر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی دا پریکړه تیر ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان تیر ورځ د یو رپورټ په خبرولو باندې پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات تی وکړي. د پاکستان حکومت لا دغه رپورټ په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی ویلي د ننګرهار پونتون وویشت نیول شوی زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بیګانه وخت په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل پر جنډو سربیره یې نیول شوی زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن ویل امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وضع په ښه والي کې بریالي شي. د فرانسې ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ وسلوالو بریدونو په تړاو نن د پاریس په شمال کې پر یوه کور چاپې وهلې دي. سهار وختي د عملیاتو پیلېدو پر وخت په سیندینی سیمه کې چاودنې او ډزې واورېدل شوې. د پاریس سارنوال فرانسوا مولینز لږه شېبه مخکې د پیښې له ځای سره خبریالانو ته ویل د چاپو پر وخت یې یو مشکوک کس وژلی او یوې ښځې ځانمرګې چاودنه وکړه. په پیښه کې 15 پولیسان ژوبل شوي. رپورټونه وایي په دې شپږ ساعته عملیاتو کې لږ تر لږه اووه مشکوک کسان نیول شوي دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما نن د شام بحران په ختمولو کې د روسیې رول ستاینه وکړه. ویل دی غواړي چې مسکو خپله توجه د شامی رژیم ملاتړ پر ځای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد مبارزې ته وکړي. کرملین نن ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغهری ته د پیسو برابرولو مخنیوي لپاره په مخه د بیلابیلو ادارو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. ولسمشر په نننی لاسلیک کړي فرمان کې امر کړی چې د لوی څارنوال دفتر، مرکزی بانک او سیمه ییز چارواکي دې په مشکوکو ترهګرو فعالیتونو کې د ککړو کسانو یا سازمانونو په هر ډول پاړه هر ډول معلومات دې نوي کمیشن ته ورکړي. او د شام بشري حقوقو څار برتانه میشتي ډلې نن ویلي دي چې په تیرو درو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر پیاوړي مرکز رقه په بمباریو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي.
د خبرونو ورو دي لنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه پات ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا په امیر ساحل او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.